Assalamu alaikum, stari mashaida, maham, shpak baje shwe. Za Safi Ullah Stanik Zayam da Mir Ahmad Safi Patakhnikiam kare da Azadi Radio de Khabari Majali ta staso kharaglas toem. Wrandi pa program ki mudasar mawjuda da chi da Afghanistan da sul la par da America zangri astazi Zalmi Khalil Zad khpal wam safar pel kade aw yoshmir Afghan siyasi siri tingar kawi chi da bayat tardi ra da Afghan hukumat aw Taliban par rasmi muzakirato tamarkuz wakri. اسلامی دولت ډلې یا داعش په سریلانکا کې د یکشنبه ورځې خونړۍ بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. په دغو بریدونو کې چې په کولمبو او بهر شوي دي 310 کسان وژل شوي او څه باندې 500 نور ټپیان دي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسیون وایي د جمهوري ریاست لپاره د ټولو کاندیدانو په اړه یې دقیق معلومات راغونډ کړي او خپل رپورټ یې د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دی. او د چین حکومت د امریکا د وروستۍ پریکړې په اړه چې د ایران د تیرو د وارداتو په تړاو یې کړي سخت غبرګون څرګند کړی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د ټاکنو د خپلواک کمیسون په حواله له کندهار یوولس کسان کامیاب شوي دي. سید مقتدا میران، محمود خان نصرت، روح الله خانزاده، سید احمد خادم، کل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد مجاهد، محمد عارف نورزی، فریبا احمدی کاکړ او ملالی اسحاقزی تر نورو زیاتې رایې ګټلې دي. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ کړې او منتظر دي چې یو شي ټاکنو شکستنو کمیسیون د پات ولایتونو وروستۍ پایلې لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو وروستۍ پایلې موږ ته راستولې وي. اما تر دغې دمه پورې زه ستاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې له موږ سره نه دي شریکې شوې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې څلور ولایتونه او د کوچیانو حوزه لا پاتې دي. د افغانستان د دولت د پارلماني چارو وزارت ویلي چې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ به نوي ملي شورا پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسیون نن اعلان وکړ چې جمهوري ریاست ته د کاندیدانو د ټولو کاندیدانو اسناد یې وکتل او خپل رپورټ یې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستاوه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هر کاندید په اړه یې کره معلومات راغونډ کړي او دولتي ادارو ته یې سپارلي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې دا نوې موضوع ده، دوی به دا لیستونه او رسیدلي معلومات په دقت مطالعه کړي او بیا به د اعلان پریکړه وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستي وکال کې د ملکي تلفاتو شمیر 19% لوړ سوی. د کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړېدو یو اساسي عامل د وسلوالو طالبانو حملې دي.
در سال 1397
دوای متاسفانه په 1309 هجری مریض کال کې 1212 تنه وژل شوي او زخمیان شوي. موږ سره د سبڅو اسنادو پر اساس 3022 تنه وژل شوي او نور زخمیان دي. د سیمه سمر په وینا د تلفاتو 1% د افغانستان د حکومت او د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو له امله پیښ شوي دي. د افغانستان حکومت یا طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د محتاجو انسانانو 60% ماشومان دي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې نن د افغانستان له حکومت سره یو ګډ ورکشاپ پیل کړ څو د کوچنیانو د خوندیتوب او مسؤلیت نوې ستراتیژي جوړه کړي. د دې ادارې په وینا په دغه پروګرام کې به پر داسې لارو خبرې کېږي چې د افغانستان د شرایطو مطابق په بیړنیو حالتونو کې له کوچنیانو سره مرسته وسي. په افغانستان کې کار ته د کوچنیانو مجبوره کول، جګړه، جبری ودونه، د کوچنیانو سره جنسي تشدد او سوء استفاده څو مهمي ستونزې دي. په سریلانکا کې د وروستیو حملو مسؤلیت د عایشه اخیستی دی. په سریلانکا کې د تیر یکشنبه په ورځ 914 وشوې چې 310 تنه پکې وژل شوي او 500 تنه زخمیان دي. د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې پر کلیساو او لوکسو هوټلونو د دې چاودنو مسؤلیت د سریلانکا حکومت د افراطی اسلام پالو پر وسیمه ای زړه جماعت توحید الوطنیه باندې ورچولی و. په سریلانکا کې نن د قربانیانو د درناوي لپاره ملي ماتم او بیړنی حالت اعلان شوی دی. د هغه هیواد ټول ولس نن درې دقیقې سکوت وکړ. د چین حکومت د واشنگتن د دې پریکړې پر ضد چې له ایرانه د تیلو پر یو شمېر واردونکو هیوادونو به بندیزونه ولګوي سخت غبرګون څرګند کړی دی. چین خبرداری ورکړی چې دا کار په منځني ختیځ او د تیلو په مارکیټ کې بحران لا زیاتولی شي. سپینی ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د معافیت هغه مهلت به چې د ایران د تیلو یو شمېر واردونکو ته ورکړ سوی و نه تمدیدوي. د امریکا حکومت چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او ترکیه ته د ایرانه د تیلو د واردولو لپاره معافیت ورکړی و. خو سپینې ماڼۍ د یکشنبې پر ورځ وویل چې دا مهلت د مې میاشتې په دوهمه پای ته رسیږي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې نه تمدیدوي. او د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن تایید کړه چې د کمونست رژیم مشر کیم جونګ اون به ډیر ژر روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس په وینا کیم د روسیې د جمهور رئیس په بلنه هغه هیواد ته ځي خو نیټه یې نه ده څرګنده کړې. د روسیې ورځپاڼې کمرسانت نن ویل چې پوتین او کیم به د راتلونکې پنجشنبې په ورځ د روسیې په ولادیواستوک ښار کې سره وګوري.
ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استادی زلمی خلیلزاد خپل اووم سفر پیل کړی او یو شمېر افغان سیاسي څیرې ټینګار کوي چې دای باید تر ډیره د افغان حکومت او طالبانو پر رسمي مذاکراتو تمرکز وکړي. یو افغان سیاستوال او د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندیوال وایي
ما توجه جناب خلیلزاد هم به رابطه با مذاکرات مستقیم طالبا و حکومت افغانستان میگیریم، چرا در نهایت امر دو طرف درگیر هستند.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر نن په افغانستان کې د 1990 کال په مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړل.
در سال 1397 11212 نفر از هموطنهای ما متاسفانه یا به شهادت رسیدن یا زخمی شدن.
سیما سمر وویل چې مرګ ژوبلې 19% زیاتې شوې دي او په سریلانکا کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د سریلانکا دفاع وزیر وایي چې د توندلارو ډلو پر ضد به عمل کوي. دی وایي چې دغه یو پلان شوي حملې وي او ښایي د کرایسټ چرچ د جومات د بریدونو په غچ کې شوي وي. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. لومړی مطلب مو دا دی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون سیمې ته خپل اووم سفر پیل کړی دی. تمه د افغانستان، پاکستان، هند او ځینو نورو هیوادونو ته دی سفر وکړي او پکې به د افغانستان د سولې لپاره نړیوال حمایت راجلب کړي. یو شمېر افغان سیاسي څیرې ټینګار کوي چې افغانستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد دغه اووم سفر باید تر ډیره د افغان حکومت او طالبانو پر رسمي مذاکراتو متمرکز وي. عبدالهادي ارغندیوال او احمد ولی مسعود له ښاغلي خلیلزاد وغوښتل چې د سولې لپاره د سیاسي ملي اجماع د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ یو اعلامیه ورکړه او سیمې ته د خلیلزاد د سفر اعلان وکړ. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی. یو شمېر افغان سیاسي څیرې تمه لري چې ښاغلی خلیلزاد به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. لډلی عبدالهادي ارغندیوال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وایي د خلیلزاد صاحب راتک به د راتلونکو ناستو لپاره یوه نوې زمینه سازي وکړي چې کیدای شي په قطر یا کوم بل ځای کې جوړ شي. همداشان موږ له خلیلزاد غواړو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو پیل ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه په نهایت کې همدا دواړه اړخونه په جګړه کې دی او باید د سولې لار خپل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روانه ونې د دوشنبه پورز ویلي چې زلمی خلیلزاد افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیا او برتانیا ته رسمي سفر پیل کړي. دغه سفر د روانه ونې د یکشنبه پورز پیل شوی او دراتلونکو مریضي میاشتې تر یو لسمې به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد دوشنبه پورز په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دغه سفر کې به تر ډیره د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالو د ملاتړ په راجلبولو تمرکز وکړي. ټاکل شوی و چې د تیرې پنځشنبه پورز له کابل یو پلاوی د قطر مرکز دوحې ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ولاړ شي، خو د افغان حکومت په وینا دغه ناسته د قطر له لوري لغوه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد به په قطر کې په طالب استازو فشار راوړي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. بلخوا د احمد شاه مسعود د بنیاد رئیس احمد ولی مسعود ټینګار کوي چې ښاغلی خلیلزاد باید په دغه سفر کې په افغانستان کې دننه سیاسي ملي اجماع ته جدي پام وکړي، ځکه چې راتلونکي بین الافغاني ناستې د قطر د ناستې په برخلیک اخته نشي.
انتظار ما از آقای
خلیلزاد دیوی مغل خلیلزاد هیله لرو چې ټولو سیاسي اړخونو سره په تماس کې اوسي او نظریات وایي تر څو یو تفاهم رامنځته شي. نو موږ باید په میډیا او سیاسي اجماع ډیر ټینګار وکړي، خو کدا سی ونشي نو کدا قطر یا ازبکستان په شان به د سولې نور ناستي جوړیږي هم له ناکامۍ سره به مخ شي. که څه هم د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایي ریاست کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر پاړه څنوي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا تمل لري چې پروژې میاشت کې د اوربند لپاره باید حادثه وشي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته ویل دوره آقای خلیلزاد باید په دې دور کې د افغانستان خلکو تخپل نیک اراده په عمل کې ثابت کړي، د اوربند زمينه دي برابر کړي. دا مذاکرات پیلېږي ځکه خلیلزاد ته د دواړو لورو دریز معلوم دي. د ډیپلوماټیکو افادو څخه د ډډه وشي او پروسه دې په صراحت او صداقت سره پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت، افغان سیاسینو، امریکا او د سیمې او نړۍ د ډېری هیوادونو هڅې ډېرې شوې دي. افغانان هم انتظار لري چې له څلوېښت کلنو جنګونو او وینې تویدو وروسته د دایمي سولې څښتنان شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د افغانستان د پلازمینې کابل په کوربتوب د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه راپور درته خبرو. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي یاد جرګې کې د ګډون په هدف د اوروزګان ولایت استازي کابل ته رسیدلي او تمه ده په نورو څو ورځو کې د هیواد د ټولو ولایتونو استازي کابل ته راشي. د سولې د مشورتي جرګې د کمیسیون ویاند سید علي کاظمي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل باوري دي چې دغه جرګه به د مشورو له لارې په هیواد کې د روانو ستونزو او سیاسي مخالفتونو حل ته ګټور لارې پیدا کړي. د چارو پوهان بیا د دغه جرګې جوړېدو پر مخالفینو غږ کوي چې په دې مرحله کې د سیاسي اختلافونو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون په هدف کابل ته د افغانستان د ولایتونو د استازو د راتګ لړۍ پیل شوه. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د دغه جرګې د جوړېدو لپاره هڅې تیزی شوې او هیله ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد د ټولو ولایتونو او په ایران او پاکستان کې د کډوالو استازي هم کابل ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان سید علي کاظمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لوی جرګې مشورتي کې د تاریخ نوې ثورې 1398 برگزار
د وویل مشورتي لوی جرګه چې د 1390 کال د ثور په نامه جوړیږي نن د ورزګان له ولایت نه په جرګه کې د ګډون په هدف د خلکو د استازو یو ډل راورسېده. هیله ده په دغه پروسه کې ستونزې حل او یو ښه جرګه ولرو.
جرګې مشورتي خوبې ګلګوډه بوسه.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی د روانې اونۍ په سر کې ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته لومړیتوب دا دی چې مشورتي لویه جرګه په ټاکلي وخت جوړه او په هیواد کې روانو ستونزو او سیاسي اختلافونو ته د خلکو د استازو د مشورو له لارې حل لارې وموندل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خو لا د مخه په خپلو ویناګانو کې د مشورتي لوی جرګې په جوړولو بیا بیا ټینګار کړی دی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دغه جرګه کې به د 30% ښځو په ګډون د هیواد د بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یادې جرګې له جوړېدو سره ولسمشریزو ټاکنو ته شاوخوا 8 کاندیدانو خپل مخالفت ښودلی دی. د چارو پوهان وای هیواد وس مهال ل بیلا بیل ستونزو سره مخ ده او مشورتی لوی جرګه کولای شي چې د خلکو د مشورو لاره دغه ستونزو ته د حل لارې ومومي. سمیم صافی ازادي رادیو ته وویل
مشورتی لوی جرګه د افغانان لپاره هغه مرجع ده چې د بحراني حالاتو کې سرنوشت معلومه دا یو مثبت اقدام دی چې په زرګونه کسان اشتراک کوي دغه روان حالات ته یو لارې حل وباسي او څوک چې ورسره مخالفت کوي زما نظر خو دا ده چې تازه په ګډه لاس سره ورکړي او د دې هیواد او د خلکو لپاره یو سالم امنیت یو سالم قوي نظام جوړ.
د مشورتي لوی جرګې کمیسیون وایي چې دغه جرګې د جوړېدو له مخالفینو سره د خبرو لپاره کمیټې فعال کړي چې وړاندیزونه انتقادونه او نظریات راټول کړي چې د جرګې د جوړېدو د مخه پرې مشورې وشي. خان محمد سین ازادي رادیو کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو کچه 19% زیاته شوې ده. دغه کمیسیون مشر سیما سمار د سه شنبې پورز د یوې خبري غونډې په مهال دا هم وویل چې د ملکي تلفاتو ډیری عاملین طالبان دي. له دې سره د جګړې د قربانیانو د عدالت غوښتنې لپاره یو شمیر بنسټونه لښکېلو لورو د جګړو د ختمولو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزي همدغسې یو بنسټ ته ورغلي چېرته چې د ملکیانو د قربانیو عکسونه او خاطرې په دیوالونو باندې د تصویرونو په شکل باندې نصب شوې دي. د فیروزه ریپورت د یاد بنسټ د یوې مسؤلې په غږ پیلېږي.
به شکل اینا معمولا یک سال در نمایشگاه های عکس زی استفاده میکنیم.
کابل که در هغه بنسټ لیدو ته راغلی یم چې په افغانستان کې د کلونو جګړو قربانیانو عکسونه او ځینې نورې خاطرې ساتلي او ورته عدالت غوښتنه کوي. ویدا احمد د افغان ټولنیز بنسټ مشره ده. هغه بنسټ چې د ویدا په خبره د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه کوي. ویدا وایي کلونه کېږي افغانان جګړې تیروي او کال بل ته د ملکي تلفاتو کچه لوړیږي.
زیات عکسونه مو راټول کړي. زموږ هدف دا دی چې په یو ډول د جګړې قربانیانو او کورنیو ته عدالت غوښتنه وکړو. له بده مرغه په دې څلورو لسیزو کې ګورو چې هره ورځ مو خلک په بیلابیلو پلمو وژل کیږي. لومړی د خلق او پرچم جګړه، بیا په کابل کې جګړې پیل شوې، ورپسې د طالبانو دوره کې د خلکو روزګار لا تیاره شو. په دې وروستیو 18 کلونو کې بیا هم زموږ خلکو آرامي تجربه
نکړه. اغلی ویدا د جګړې لخکی لغړ غواړي چې په افغانستان کې د لومړی خو جګړه پایته ورسوي. کنه نو د جګړې اصول او قوانین د په پام کې وساتي چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ویلي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د روانو جګړو له امله نږدې 4000 کسان وژل شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن سه شنبه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په دغه هیواد کې د تیر 1399 مریض کال د جګړې له امله د ملکي تلفاتو شمیرې خپرې کړې. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر په افغانستان کې د جګړو له امله د ملکي تلفاتو پر شمیرو اندېښنه وښوده.
در سال 1399
مریض کال کې 12212 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د تیر کال په پرتله د شمیرې زیات دي. یعنی په 1399 لمریز کال کې 9413 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه، چې په 1399 کال کې هغه شمیرې چې له کمیسیون سره ثبت شوي 3023 کسان وژل شوي او 8180 کسان ټپیان شوي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا هم وویل چې د دغو تلفاتو عاملین 350 سلنه طالبان، 12.9 سلنه افغان او بهرني امنیتي ځواکونه، 12.15 سلنه داعش وسلواله ډله او د 22 سلنه نور بیا نامعلوم دي. د دغه کمیسیون د موندنو له مخې په لومړي سر کې ډیری ملکي تلفات د افغانستان په لویدیز، په دوهم قدم کې په ختیځ او په دریم قدم کې په مرکزي زون کې دي. کمیسیون له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بخښنې فرهنګ پای ته ورسوي او د ملکي تلفاتو په اړه د خلکو ته ځواب ورکوونکي واوسي. خو دلته په افغان ټولنیز بنسټ کې تر 8000 پورې د جګړې د قربانیانو خاطرات او عکسونه ساتل د وژل شویو کسانو کیسه نه ختموي، بلکې د افغانستان ګوټ ګوټ او ان لرې پرتې سیمې هم د جګړې د تورې دورې شاهدانې دي چې ښایي کیسې تر دې ځایه نه وي رسیدلي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د سیشمې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پنځشمې تر ورځې به د پنځو نورو ولایتونو وروستۍ پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملړ پر بنسټ له کندهاره یولسو کسانو ولسي جرګې ته لار پیدا کړې. ناجیه ساپیا او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له دې سره د هغو ولایتونو شمیر 28 ته ورسید کوم چې وروستۍ نتایج اعلان شوې دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پنځ شنبې تر ورځې پورې به د پنځو نورو ولایتونو وروستۍ پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ کړې او منتظر دي چې یو شی ټاکنیش کسانو کمیسیون د پات ولایتونو وروستۍ پایلې لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو وروستۍ پایلې مونږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه تاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې له موږ سره نه دي شریکې شوې.
له کندهار څخه سید مقتدا میران، محمود خان نصرت، روح الله خان زاده، حاجی سید احمد خادم، ګل احمد کمین، سید احمد تیلاب، خلیل احمد مجاهد، محمد عارف نورزی، فریبا احمدی کاکړ، ملالی اساقزی او پروین نامه ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه په 2 ولایتونو کې خو د کندهار ولایت انتخابات بیا په یوه اونۍ ځنډ تر سره شول. ټاکل شوې چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات له ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوې چې آن له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي سرنولۍ تمریفي او ممنول خروج شوې دي. د ولسی جرګې په وروستیو پایلو کې رامنځته شوی ځنډ له ګڼو پښتنو سره مخ شوی. کابل، کندوز، میدان وردګ، پکتیا او بغلان هغه ولایت تونه دي چې وروستۍ پایلې تر اوسه هم نه دي اعلان شوې. تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ویلي خی د ملي شورا ولسمه دوره تر اتلونکې پنځشنبه تر ورځې پورې پرانیستل شي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د 28 ولایتونو د پایلو اعلان سره د مجلس نصاب 50 جمعیه او بشپړوي، خو په وینا یې د جرګې غړي نشي کولای شي د جرګې مشر او اداري پلاوی وټاکي. خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د کابل ولایت یو تاثیر گزاره ولایت دی. ولسی دغه تر څو چې د کابل ولایت مکمل نشي د ولسی دغه هیئت اداري انتخابات اگر چې نصاب پوره دی او هغه سلس پوره دی، اما یو تاثیر وړونکی ولایت دی، بل اخر باید مکمل شي. تر څو چې کابل ولایت مکمل نشي زه فکر کوم چې د ولسی دغه د هیئت اداري ریاست لپاره او د کمیسیونونو د ریاستونو د انتخاب لپاره هغه نقصه په خپل ځای پاتې کیږي تر څو د ولسی دغه څنګه کول شي خپل مشروعیت
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به کله وتوانیږي چې د پاتې 15 ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکې کړي ونتوانیدو چې دغه کمیسیون نظر واخلو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سریلانکا د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. تر دې مخکې د سریلانکا چارواکو یوه سیمه ییزه اسلام پاله افراطي ډله د دې حملو مسؤوله بللې وه. پولیسو ویلي چې په دغو حملو کې له وژل شویو کسانو شمیر له 300 زیات دی او د 500 شاوخوا کې نور کسان هم ټپیان شوي دي. شاوخوا 40 کسان د دغې پیښې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د سریلانکا د یکشنبې د ورځې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې په پلازمینه کولمبو او نورو ځایونو کې پر کلیساو او عصري هوټلونو وشوې، د وژل شوو کسانو شمیر له 300 تنو زیات شوی او شاوخوا 1500 تنه نور هم ټپیان شوي دي. په داعش پورې تړلې د اعماق خبري اژانس نن وویل هغه ځان وژونکي حملې چې یوه ورځ مخکې په سریلانکا کې د ایتلافینو ادبا او مسیحیان پکې په نښه شوي وو د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو کړي دي. د جرمنی د ډی پی خبری اژانس راپور له مخې په اعماق کې د خبر شوي بیان اشاره د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف ته ده چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر ضد جګړه مخته وړې ده. داعش په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې ډیر سیمې لاندې کړې وې. دغه ائتلاف د جګړې په نتیجه کې په دواړو هیوادونو کې سخت ځپل شوی دی. د سریلانکا چارواکو د ملي جماعت توحید په نوم یو سیمه ایز اسلام پاله افراطي ډله دغه حمله مسؤوله بللې وه. په دفاعي چارو کې سریلانکا د دولت وزیر روان ویجی وردینا نن په کولمبو کې د هیواد پارلمان ته په خبرو کې وویل دا پلان شوې حمله وه. موږ معلومات ترلاسه کړي چې اسلام پاله طرح ګروپ کریسټ چرچ جماعت د حملې په ځواب کې دلته حمله وکړې، خو موږ په دې اړه څېړنو ته دوام ورکوو. د هغې اشاره په نیوزیلند کې پر دو جماعتونو د تیرې مارچ میاشتې حملو ته وه. د سریلانکا چارواکو د وژل شو شمېر لږ تر لږه 310 تنه ښودلی دی. د سریلانکا پولیسو د دغو حملو په تړاو د 40 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. نن په سریلانکا کې ملي ماتم دی او د دې حملو د قربانیانو په یاد 3 دقیقې چوپتیا غوره شوه. په سریلانکا کې د تیرې یکشنبې په ورځ پر کلیساو، عصري هوټلونو او نورو ځایونو ټولې 9 حملې وشوې چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې تر پای ته رسېدو راهیسې په 11 کې تر ټولو خونړۍ وې. پولیسو په دې حملو کې د برېټانیا، چین، ډنمارک، هند او د متحدو ایالاتونو د اتباعو په ګډون د 15 بهرنیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. یو شمېر هیوادونو هم د خپلو اتباعو وژل کېدل تایید کړی دی.
د خوست ځوانان روڼ اندي او مدني فعالان وایي د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې کتاب لوستنه ډیره شوې، خو په ټوله کې په پښتو ژبه د ټکنالوژۍ، ساينس او نورو علمي او ټولنیزو برخو کې د کتابونو د کمښت ستونزه موجوده ده. دوی دا څرګندونې نن سه‌شنبه د کتاب د نړیوالې ورځې سره په مناسبت ازادي راډیو ته وکړې. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
خوستی ځوانان او مدني فعالان وایي چې اوس تر ډیره ځوانان چې په ترکیب کې ښځې او نجونې هم شامل دي د کتاب لوستنې په اهمیت پوه شوي او هڅه کوي چې لږ تر لږه په یوه برخه کې هغوی مسلکي زده کړې ولري. په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان وویل کتاب لوستنه د یو کس فکر، پوهې او معلوماتو ته وده ورکوي او همدې اهمیت ته په کتو تر پخوا د کتاب لوستونکو شمېر زیات شوی دی.
راتلونکي رهبران هغه څوک دي چې د نن ورځې لوستونکي دي، ځکه چې د هر شخص په علمیت کې اضافه کوي او نن سبا وخت کې واقعا خلکو زیاته علاقه مندې کتاب سره پیدا شوې ده. دلته موږ هم چون کتابخانه لرو وینو چې خلک راځي د خپل ذوق کتابونه پیدا کوي، هغه مطالعه کوي.
په ټوله کې په پښتو ژبه د علمي او ټولنیزو کتابونو کمښت هغه ستونزه ده چې ډیر کله په بحثونو کې ورته د پاملرنې غوښتنه شوې ده. د شفیق لکنوال په نوم یو مدني فعال وویل چې
زما فکر موږ اول هغه کتابونو ته ډیره زیاته ضرورت لرو چې د ذهن جوړول په برا کې وي، د دې لپاره چې موږ د ځوانانو ذهنونه جوړ شي، د طریقې نه راوځي او د نړۍ په برا کې، د ژوند په برا کې او د انسانیت په برا کې معلومات ترلاسه کړي.
جمال ناصر اصل زوی د هغو ځوانانو لیدل دی چې د یاد ولایت په څو پوهنتونونو او اکاډمیکو مرکزونو کې د انګریزي ژبې او ټولنیزو علومو تدریس کوي. دی وایي
نو موږ د ټولو هغه پوه خلکو څخه توقع ده چې پښتو ژبه ته ډیر کار وکړي، تحقیق وکړي، ژباړې وکړي. کنن سبا چې نړیواله ژبه انګلیسي ژبه ده، ټول خلک هغه کاروي، نو د پښتو ژبې لپاره موږ باید کار وکړو ترڅو نور خلک تشویق شي او د پښتو ژبې څخه استفاده وشي.
په پښتو کې د کتابونو د کمښت ستونزه تر نورو محصلانو او د علمي مؤسساتو کارکوونکو ته ښه معلومیږي. د محمد عمر په نوم د شیخ زاید پانتون یو تن محصل هم وایي
یو موضوع چې موږ ته روږی جاغي متعلق چې موږ خپل کوم څه په فکر کې ونه لرو، نو مجبوري چې یو بل محض نه موږ استفاده وکړو. دا چې کتابونه نه وي نو دا خو معلومه خبره ده چې زیات مشکل سره مخامخ وو، ځکه چې موږ هلته بیا پوتیر شو، هغه موضوع چې دغه موږ په سم ډول نشو تشریح کولای.
د خو ځوانان وایي چې کتاب لوستنه په ځوانانو کې دا پیر هم راوسته چې اوس بحثونه له هغه روایتي حالت راوتی او هر څوک کوشش کوي چې علمی او کتابی بحث ولري.
ستاسو له پیغامونو نه
سامیول حق ما موزه منوند کتابونه هر وخت مطالعه کوم، کله باز نیم ټایم د ادبی کتابونه وسیږي یا حقوقي کتابونه وسیږي. دا هیڅ کله داسې دلیل نشي وسیدل چې وسړی وي چې ځکار لرم یا دنده یا وظیفه لرم او زنه شم کوم مطالعه وکم. په دند یا په وظیفه کې هم د مطالعې لپاره وخت ورکول کیږي، د تعلیم لپاره وخت ورکول کیږي. داسې ټایم راځي چې په وظیفه کې 2 ساعته مطالعه کوو، 3 ساعته هم مطالعه کړي ده. داسې ټایم راځي چې 1 ساعت مطالعه کوو، بیا یا ګانټه ملګرو سره کینو. نظر په خپل د سړی شوق علاقه پورې چې څومره ذهنیت د کولې شي.
زه ولا سلطنۍ ته خلاص او ستونه خونو شو ته ویلې او وظیفه لرو، وظیفینه بعد به لګ لګ سټډی کوو تقریبا نیم ساعت یو ساعت لپاره به د شپې خوانه به زیات کوم.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوښنی ولیو د ازادي رادیو پښتو خبری مجله مو واوریده. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی څو د ازادي رادیو ورسته نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کړی. مهرباني زرغونه.
تشکر از شما و سلام به شما.